سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه ګلاساتې راډیو نوري اوس د ساده راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو اتسپونو نسیو سپینځي وش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دول شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د هلند دیو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوې موافقې غور کوي. هلندي رسنۍ ان ال ټایمز د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هلند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان قانع کړي چې رد شوي پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولی شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هلند د کډوالو وزیر ماریو لن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سره کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو بیرته کابل ته استولي دي. تر دې مخکې جرمني په وږي سنبلې میاشت کې 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی فیصل بن عبدالل هنزاب په قطر کې د جرمني له سفیر لوتار فرایشل لارد او په دوحه کې د جرمني سفارت له شارج دفیر رودف ډیټر رایهان هارد سره وکتل. د وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون یکشنبې خبره شویل شوي دي چې دوی امنیتي بشري اقتصادي او سیاسي مسایلو ته په پام سره د افغانستان په وروستیو تحولاتو تمرکز وکړ. په دې باب نور چوسیات نه دي ورکړل شوي. د کله چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې له دریو کلونو راهیسې د لویدیځو هیوادونو سفارتونه تړل شوي او د ګڼو سفارتونو چارې له دوی پر مخ بیول کیږي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو رژیم په رسمیت نه دی پیژندلې خو قطر یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماټان یې منلې دي. طالبانو په دوحه کې سیاسي دفتر په کلونه وړاندې جوړ کړی و. د طالبانو امریکا ترمنځ د سولې موافقه هم په 2000 کال کې د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو پرون یکشنبې د زرګونو مظاهراتچیانو پر ضد له اوښکې بهونکو ګازو کار واخیست. لریونکوونکو هڅه کوله چې د امنیتي خنډونو څخه تیر شي. اشوټډ پریس خبري اژانس راپور کړی دی چې د یو افراطي ګوند شاوخوا 2000 پلویان غوښتل چې د ښار د رسنیو کلاب ته ځانونه ورسوي تر څو د مدني ټولنې د ډلو له هغو مظاهرو سره خپل مخالفت څرګند کړي چې مقدساتو ته په سپکاوي د یو تورن په اړه رابلل شوي وو. مشکوک کس په دې وروستیو کې په توقیف کې وژل شوی دی. د پاکستان تحریک لبیک ګوند پلویانو هغه وخت پولیسو په ډبرو وویشتل او د ګزمې یو موټر ته یې اور واچوه چې پولیسو د رسنیو کلاب ته د دوی د ننوتلو مخه ونیوله. دغه ګوند ویلي چې په اخوډب کې یو غړی وژل شوی دی. پولیسو په دواړو مظاهرو کې شاوخوا شل تنه ګډونوال نیولی دي. نن سهار د غزې ترانګې د یو روغتون پر انګړه د اسرایلو په هوایي حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شو چې د جګړو بې ځایه شو پکې پناه اخیستي وه. د فلسطینیانو روغتیایي سرچینې وایي په پیښه کې تر 30 زیات کسانو بدنونه پور سوځېدلی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور له مخې د اسرایلو پوځ د اسنادو شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په کانو کې پټ شوی و. دغه پوز په وروستیو کې له ګڼې ګڼې ډکو پناه ځایونو د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړی وی دی کړی چې له دغو ځایونو د حماس ډلې غړو د حملو لپاره کار اخیسته. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبه په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکې کړکې چاو د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندیو مرسته کړې ده. دغه بندیزونه به چې ټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو کمپونو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام او روسیې ته د لیک په چارو کې ښکیل دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطلع واوریدل شي. هلند له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پریکړه کوي. دا افغانان غواړي چې د دوی کیسونه په دې هیوادونو کې ومنل شي.
دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لار چاره ورته برابر شي.
خدا چې د هیوادونو په افغان کډوال په خپل هیوادونو کې پریکړه وکړي او رانی به درته په راپور کې ولرو. خبر پښتونخوا ته ورسو او په دې اړه باندې ورچه جرګه پای ته رسیدلې خو پایلې کپلې نشي.
کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس واچوي.
له دې سربیره د هرات د زلزلې ځپل شوو کسانو په اړه باندې چې اوس په څه وضعیت کې دي په دې به هم درته راپور ولرو. له دې سربیره نړیواله موضوعات ته هم تم کیږو. نور مطالب مشته بلتیا هم غواړم.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنيکي چارو په سمبالښت قربان یو. هلند لوز پاکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یو موافقه خبر کوي. هلند رسنۍ خبرو کړي دي چې د هلند حکومت په دې خبر کوي چې آیا کولای شي اوس پاکستان قانی کړي چې رچو پناه غوښتونکو ومني کې څنګه. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې مجرمین بلل شي وو بیرته کابل ته استولي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
روسته له هغه چې جرمني د 13 اگست میاشتې په دیرسمه 28 افغان کډوال چې دوی جدي مجرمین بولی افغانستان ته واستول، اوس یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم دوار تقدام پاړه غور پیل کړای دی. پرون یک شنبه هالندي رسنۍ نیدرلند ټایمز راپور ورکړ چې دغه هیواد له ازبکستان سره د رتسویو افغان کډوالو د ایستلو پاړه پر یوه موافقه غور کوي. په راپور کې راغلي چې د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د چهار شنبه په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. تر دې مخکې د جرمني حکومت هم ویلي و چې ازبکستان ورسره د ازبک ماهرو کارګرانو د منلو او پراختیايي مرستو په بدل کې منلی چې له دغه هیواده په جرمونو تورنو افغان کډوالو ستنولو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه سویسی رسنۍ کیستون اس ډی اے د سویس د عدلي وزارت د مرستیال ویاند وینسانزو ماسیولی په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد افغانستان ته دوه افغان کډوال استولی دي. ماسیولی ویلي چې دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین و. دغه سویسی چارواکو دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر زر دیار لس نور مجرمین افغانان هم افغانستان ته واستوي، خو د دقیق وخت او د دوی د جرمونو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تر دې مخکې جرمني د اگست په 13مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو کې ښکېل و په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل. په همدې حال کې د دغو اروپایي هیوادونو وروستیو اقداماتو په دغو هیوادونو کې میشت افغانان د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي او د دوی ژوند یې ستونزمن کړی دی. په هالند کې میشت افغان کډوال غلام الله حبیبي وایي دا هیوادونه باید د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو له دغو افغان کډوالو سره نرمښت وښيي.
تصمیم په اړه باندې د هالند دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسول دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نورې ستونزې لري، نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده وشي او یو لاره چاره ورته برابره کړي او دلته پناه اسناد ورته ورکړي.
په سویس کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موضوع خیلی مسلم و واضح است. وقتی یک افغان
دا دیر واضح خبره ده کله چې یو افغان یا دیو بل هیواد کوم وګړی جرم تر سره کوي تبان چې دلته د نورو میشتو افغانانو پر ژوند اغیز کوي، نو د هر هیواد یو وګړی د خپل هیواد استازی توب کوي. اوس ټول داسې فکر کوي چې ټول افغانان مجرمین دي. په دې وروستیو کې چې کوم اعمال تر سره شوي دلته ټول افغانان د دوی حکومت د زربین تر غور لاندې نیولیدی
لاروپای هیوادونو د افغان کډوالو د استلو بهیر روسته له هغه چټک سوای چې په دې ورسته کې په دغه هیوادونو کې د ځینو افغانانو لخوا د جرمونو حملو او آن د ترهګریزو پلانونو په اړه راپورونه ورکول کیږي. تازه هغه د ورځې مخکې د فرانسې حکومت په دغه هیواد کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور دی افغان د نیولو خبر ورکړای. لدې مخکې د روان کال د می په یو دیرسمه نیټه د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان لوري په یو لاریون کې د یو پولیس افسر په ګډون ګڼ کسان ټپیان کړل چې وروسته هغه پولیس افسر په روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته. وسم خیبر پختونخوا ته ورزو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي لا هم دوام لري. د پولیسو چارواکي وایي چې په جګړه کې تر اوسه د درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي دي. په بنو کې د پولیسو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته وسلوال د پولیسو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره یې وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هیلیکوپټرې هم په بنو ښار کې پر د دې حملې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم در سره په راتلونکو خبری سرویسونو کې شریک کړو. اوس هم د پښتنو قومي جرګې ته ورځو. د پښتنو قومي جرګه له اوږدو بحثونو وروسته بېګا شپه ناوخته د یو پریکړې لیک په اعلان سره پای ته ورسېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پریکړې لیک د اعلان پر مهال وویل چې د جرګې د پریکړې له مخې باید د پاکستان پوځ او ټولې وسلوالې ډلې تر راتلونکو دوو میاشتو د دوی لخواوري ووزي. تفصيل حدیث پردیس نورو.
د خیبر پختونخوا په خیبر سیمه کې د پختون قومي عدالت په نوم را بلل شوې لوی جرګه تیر شپه نا وخت پای ته ورسیده. جرګې د نن نسمادو یو پریکړلي کې اعلان کړو چې لمخې د پاکستان پوز او د داعش په ګډون ټول وسلوالو ډلو ته دوه میاشتې مهلت ورکړي چې د دوی لخواوري ووزي. د جرګې د پریکړې د اعلان پر مهال د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین د غراز ویل چې په پریکړلیک کې پر ډیورنډ کرخه له پاسپورت او ویزې پرته د پخوا په څیر تګ راتک د پښتنو د بیلابیلو پرګنو ترمنځ د ځمکو پر سر د شخړو هواره په بدو کې د نجونو د ورکولو بندول د خیبر پښتونخوا له طبي زیرمو د پښتنو ګټه اخیستنه او له ټولې پښتونخوا د جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره د 240,000 ځوانانو څخه د غیر وسلوال لخر جوړول مهمه پریکړې دي. جرګې د نورو مسایلو ترڅنګ د ورکوښو او وژل شویو پښتنو لپاره په پاکستان کې دننه او په نړیوالو سټیجونو د عدالت د پیل غوښتنه هم وکړه. د پښتنو په سیمو کې د قبیلوي ستونزو حلول په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د 1 کیلو واټ بیا 50 روپیو ته راښکته کول او د بې ځایه شوو کسانو بیرته خپلو سیمو ته استول نورې مسلې وې چې د جرګې غړو په اړه پریکړې کړې وې. جرګې ځینې نورې پریکړې هم وکړې خو دا ده چې دغه پریکړې د عملي کېدو څومره عملي چانس لري. د چارو شنونکو حکمت الله حکمت پاړه وای
پښتنو د خپل تاریخي رسالت لمخې څخه جرګه د لوړ مقام په توګه باندې د خپل ستونزو د حل او د خپل راتلونکي لپاره وکارول. شاباس. کستبلیشمنت تغاړه کښې نږدي نو بیا به پښتانه مجبوره سي چې د خپل حیثیت د اعادې او د خپلو تاوانونو د اخیستلو لپاره د پاکستان د پوځ ګریوان ته لاس ور واچوي او دا د پاکستان د پوځ لپاره خودکشي ده. زموږ هیله دا ده چې د هغوی د پریکړو تطبیق هم په مسالمت امیزه توګه باندې ټول لاروبار وطن یې ملاتړ کوي عملي سي.
پخوانی ډیپلوماټ او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي د پښتنو د قومي جرګې د پریکړو عملي کول به د سیمې پر وضعیت مثبت اغیز وکړي.
طبي خبره ده چې د جرګې پریکړې زما په اند باندې په اسانه باندې به تطبیقیږي نه، خو ځکه چې ولس ورته عزم کړی دی، ځکه چې خلک ورته عزم کړی دی، نو زه فکر کوم کان تر ډیره حده پورې د دې شته چې دغه جرګه فیصلې مثبت بدلون په سیمه کې راولي.
په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري راوبلل شوه. د قومي جرګې یو تنظیمونکی او د پښتون ژغورنې د مرکزی کمیټې غړي کامران پختین د جرګې د پریکړو د عملی کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
اتیا کسیزه جرګه ده چې دا پی ټی ایم نه ده خدا کې دا ټول وطن خلک موجود دي دغه فیصله کوي موږ سو کومز د چا سره ښینو دا غیب فیصله مطابق به کار کوي دی او دا کار به کیږي ان شاء الله ډیر زره ختمن وکیږي ځکه چې دا عوام یا خلکو سره خوشوي هغه به کیږي دا سنجه سو اوسه سیستم بدل شوی دی مخکې به هر کار په زور کېدل اوس به نه کیږي
کچام د پاکستان مرکزی حکومت د دې راپور تر خبرېدو د خیبر جرګې د پریکړه پاړه خبرګون نه دی خودلې خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین کندپور د جرګې په ځای کې جرګوالو ته په خبرو کې ویلي چې د جرګې د ټولو قانوني او عملی پریکړو ننګاملا تړب کوي د یادولو ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له جرګې وړاندې پر پختون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د اکتوبر په 15مه د خیبر پختونخوا امنیتي ځواکونو د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پختون ژغورنې غورځنګ په خبره په پنغالي کې لګول شوي خیمې وسوځولې درې ملګري ووژل لسګونه نورې ټپیان کړل او سلګونه هغه یې زنداني کړي دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی کامران پختین ویل ستونزو سره سره په جرګه کې د خلکو پراخ ګډون د جرګه بریالۍ او د پریکړو د عملي کولو په اړه ډاډ رامنځته کړی
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
اسې مخه غلا ساده رادیو نو ری واست ساده رادیو خبرونه څلور ویش ساته دوام لري د سارلش بګو د مخام تر شپګو په لاندو څه پوند نه سی ویش پنځه ویش مترو او د مخام لش بګو د سار تر شپګو په منځنۍ څه په دوه لش پګنوي د افغانستان پر نور مطالب هم درته لرو خو سی وانه لري والا موضوع اخلو د غزي ترنګ دی او رختون پر انګړ د غراس د مرستو د ویش پر یو مرکز په تازه حمله کې سوال اس کسان وشل شوی دی اسرائیل وای پر رختون د حمله پر مهالي افراطي وسلوال پنخ چې د ملکانو په منځ کې پټ شوی و ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو
په غزي تړنګ کې د یو روختون پرنګړ او د مرستو د ویشلو پر یو مرکز دا حمله نن دوشنبه سیویلی د غزي تړنګ د یو روختون پرنګړ د اسرائیل په هوایي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سیوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب سوی چې د جګړو بې ځای سوی په کې پناه اخیستې و د فلسطینیانو روختي سرچینې وي په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو بدنونه په اور سوځېدلې دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس د خبر لمخې د اسرائیل پاوز د اسنادو او شواهدو لوړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلول په نشه کړی چې په ملکیانو کې پټ سوی و دغه پاوز په ورستوي میاشت کې لګڼوګني پر ډکو په نځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حمله کړي او ادعای کړي چې له دغو ځایونو د حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تروریستي سازمان ګڼي غړو د حملو لپاره کار اخیست بلخو د فلسطینیانو روغتي چارواکو نن دوشنبه ویلي چې د غزې په شمال کې د جبلیا په نوم د بیزای سویو د کمپ د مرستو د ویش پر مرکز د اسرائیل په بل هوایي حمله کې لښته لږه لاس کسان وژل سوي دي په دې پیښه کې ډیر شنور کسان ټپیان سوي هم دي او په وژل سو د غرس ټپیانو کې شزي او ماشومان شامل دي تر داسل کې د چې د اسرائیل په شمالي شارګوټي بنامینا کې د پاوز پر یو مرکز پرون یکشن بد لبنان د حزب الله ډلې د بی پیلوټ الوتکو د حمله لکبل څلور اسرائیلي سرتیري ووجل سول او ګن نور ټپیان سول د لکل چې د 2023 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوی یو لخنړیو حمله ګڼل کیږي په غزې تړنګ کې د جګړې له پیل سره نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي حزب الله چې یو وسلوله ډله ده سیاسي څنګه هم لري او د امریکا متحده ایالاتونو دا ډله یو تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړي ده حزب الله چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري د اسرائیل پاوز نن سهار وختي ویلي چې بریټ د تلبیب د شمال په 80 کیلومتري کې سوی خو په دې باب یې نور توضیحات نه دی ورکړي تر دې مخکې سی ان ان راپور ورکړی و چې د اسرائیل د بیړنوي خدماتو ادارې ویلي د حزب الله په دغه بریټ کې تش په تو زیات کسان ټپیان سوي هم دي چې د اوتنو روغتيي وضعیت خراب دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وای د هرات د زندجان ولسوالۍ لا ویجړون کې زلزلې او کال وروسته هم د دې ولایت 25,000 کورنۍ د خپل سرپناه د بیرغو لپاره مرسته ته اړتیا لري. یاد سازمان د هرات زلزله ځپلو سره د مرستو پر کولو ټینګار کړی دی. او چا ویلي د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ تر اوسه 2,05,000 کسانو ته مرستې رسولي. خو دا چې دا کورنۍ د دې مرستو په اړه څه وایي ورزو تفصیلي لا په دې سپوږمۍ نه اورو.
د هرات د مرګونې او زورورې زلزلې نه شاوخوا 1.5 میاشتې تیریږي، خو لا هم د یو شمیر زلزله ځپلو کورونه ویجاړ دي او د خپلو کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دوی کې یو شمیر وایي د ژمي رارسېدلو سخت اندېښمن کړي او ویره لري چې د باران او واورې له امله یې کورونه پرې راونه لویږي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل
انبعم زلزله متاسفانه در حدود 90% تخریب شده، هیچ امکان زندگی به اونیه
لزلزله وروسته مو کور 90% ویجاړ شوی، هیڅ ژوند امکان پکې نشته. مال مو ټول ترې راوستلې د دې لوجه چې باران ونه شي او را باندې چپه نشي. خیمه کې اوسېږو، له هیڅ بنسټ نه مو مرسته نه ده ترلاسه کړې.
از اون خاطر دیگه ازش نهاد هیچ ارگان اما کدام کمک دریافت به این فعلا نکرده.
د هرات یو بل اوسیدونکی یو زلزله ځپلی سردار محمد وایي چې لا هم مرستو ته اړتیا لري.
ځینې ځایونه یې جوړ کړل، ځینې پاتې شوي. همداسې ځینو سره مرسته وشوه، ځینو سره نه. 50% له مرستې پاتې دي. ځینې زلزله ځپلي خیمو کې اوسېږي، ځینې کډوال شول، ځینو خپلې مینې پرېښودې، خار ته ولاړل. خپل کور مې هم 70-80% خراب شوی.
چیزه به شهر رفتم، چیزه به داخل قریه ها رفتم، به خود ما بانی منطقه مولا 80-80%.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې د هرات د زندجان ولسوالۍ له ویجاړونکې او مرګونې زلزلې یو کال وروسته هم 25,000 کورنۍ د خپلو سرپناهو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اوچا پرون یکشنبه د اکتوبر پر 15 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د بیړنیو مرستو د صندوق په همکارۍ یې تر اوسه 2,05,000 زیانمنو ته مرستې رسولی دي، خو ټینګار یې کړی چې خلک لا هم مرستو ته اړتیا لري. دغه دفتر ویلي چې په دې مرستو کې د زده کړو په ګډون بیړنۍ سرپناوې، خوراکي توکي، روغتیایي خدمات، د څښاک اوبه شامل دي. تیر کال په هرات کې مرګونې او پرله پسې زلزلو سلګونه کسان مړه او زرګونه کورنۍ یې بې کوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په هرات کې د نښتر په کچه د 6.3 درجې زلزلې 40,000 کورنۍ زیانمنې کړې، نږدې 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور کسان ټپیان شوي دي. د اوچا په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمیر مرستندویه ادارو لکه UNDP، IOM، یونما مخکې ویلي وو چې د هرات له زورورې زلزلې یو کال وروسته هم تر اوسه پورې د 10,000 کسانو کافي لاسنیوی نه دی شوی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي او کاروباریان وایي له تیرو 3 میاشتو راهیسې د کاروبار وضعیت خراب شوی او کاروبارونه یې په ټپ ولاړ دي. د دوی په وینا سره لدی چې د خوراکي او نور اساسي توکو بیې تر پخوا ارزانه شوي دي، خو بیا هم خلک د دغو شیانو د رانیولو وس نه لري. خلک غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې په دې برخه کې اقدام وکړي او د کاروبارونو د بیا فعالولو زمینه دې برابره کړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندهار په بازارونو کې که څه هم ګڼه ګوڼه ښکاري، خو د کاروباریانو په وینا د خلکو د پیر او پلور توان
ورځ تر بلې کمیږي. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او کاروباریان وای په وروستیو میاشتو کې د بازار او کاروبار وضعیت په بېساري ډول خراب شوی دی او دوی نه پوهیږي چې ولې دا ډول شرایط را باندې. د اختر محمد په نوم د کندهار د خوراکي توکو یو کاروباری وای ته د په شمول د ډیری کاروباریانو سرمایه په نیمه کچه کمه شوې ده.
کاروبار هم چې د شار د ولاړې مردمو سره ولاړ دی مانا په خپل شل زره سرمایه او اوس په دغه دوه میاشتو کې شل زره سرمایه مو خوړلې ده. د مارکیټ لا پوره وړې مې کاروبارونه ګرځاس ولاړې په وطن کې مونږه کارخانه سره نو مو داسې زمينه برابر ده. اروزانیا والا دل ګمرک والا جفارا رازی سل یم نیم سل پیدا کړی وای د لسو د شلی شی ماته راک ونه ز یو بندي چاریاک پجا شوالی ور کندې ماته لسی ونیس او ولی دار کم کار دی وای والا ک بالا بنه پیدا کړی لاس پنځل سفر په کور کې په جو ز وښ ډوډی وسم کدا صاحب انډي ور میان وسم نو خلک ګدا سرستړي.
کاروباریان وای د طالبانو حکومت تر واکمنۍ ورسته کاروبارونه سوسبی خو په لومړی دوه کلونو کې د کندهار اقتصادي وضعیت نسبتا ښه وو او اوس له تیر څو میاشتو راهیسې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. خیر محمد چې د خوراکي توکو یو پلورونکی دی وای حتی تر پخوا ارزانی هم ده خو خلک د توکو د پیرولو وس نه لري.
د رومي بیانډي او پټاټي خرڅو هر نه کوله چې وزداس ولاړ چې غټ تجارت ولاړ دي فارې نه سبا له بس ورځ د چیروینه کله می پنځواز ګټه دي کله می سل کړه دا غیت لري و دا غشم تری شیم نه زی ګټه دي داسې واخره غړي خواري نه سیو کار نه ولا کدا اگر د خواري ټوی ټپی ولاړ دي کاروبار نه سګر سری ولا ګر سری غټ تجارت باندې هر سړی پنارو.
په ورته وخت کې د صدیق الله او شیر محمد په نومونو د کندهار دوه وسیدونکو وای خلک بیروزګار دي کاروبارونه نسته او اقتصادي وضعیت ورستربلی ټیټیږي. د دوی په وینا که وضعیت هم داسې دوام وکړي د خلکو اقتصاد به نور هم خراب سي. دوی د طالبانو له حکومت د عاجل اقدام غوښتنه کوي.
په کندهار کې انواره د څومره کړي چې کاروبارونه ډېر کمزوري شوي دي مانا که پټاټي دي که پیاز کوي مې نه ارت کندهاري هاته د خوراک شان چې مانا کې څوک ضرورت ومنته لري خو دا کاروبارونه لا ولاړ شي. ته یو دکاندار دی نو مشکل سره څنګه سودا دي خو هغه دکان دی نو دا وړي و براو دا شخصي هاته غلا بس دا وای چې سودا وي نه سبا ته مجبورم چې دا کاروبار پیل کړم. د حکومت څخه مدا خوایي چې مانا چې کاروبار یو زمينه برابر کی معنی د غزوانانو یو دغه څه معنی یو دغه و چې دا کاروبار ولې داس ولاړ دی
دا کاروبارونه د سومر کې ډیر ولاړ دي درمیانو د 64 چې خلک اوس معنی ونه خو خدای شانو کاروبار ولاړ دي شان نه خرسيږي خلک شارم نه جن لري چې را نه نيسي خلک د لوږې مرسي چې شو خو خلک
و مغشتل چې په دیاړه په کندهار کې د طالبانو د کار او ټونیز چارو ادارې نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل د بهرنیو موسساتو د فعالیتونو کمیدل لوړ مالیات د کاروبار په برخه کې د ځانګړو پالیسیو نشتون او نور اقتصادي لاملونو د کاروبار په سستېدو کې لوی ونډه لرلې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم تجمیل بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدای غدی چې د ډیرو خلکو پاسپورتونه زما خپل پاسپورت هم راځه واخسته په ایران کې تقریبا لاس ورځې بوله سره په ایران کې تیر کړی اړه پاسپورت هم راځه واخسته او برته راځه د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سره دا غوښتنه ده چې لازم موږ د پاسپورتو ترتیب وکړي یا برته موږ پاسپورتونه راکړي دلته یانو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې دا زموږ د پاسپورتو کار دی موږ ته پورتګال کې پاسپورتونه واخیستل موږ یې ورته د مارچ موږ څه مصرفونه سوي تقریبا 6500 روانه ادارې اوس مصرف سوي دي د مجبوریت تللی د ضرورت تللی چې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه پرېږدي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای له زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلین خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حکیم حکومت اسلامي امارت نه داده چې تقریبا څه باندې 3 کال پورې کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب و هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادری پیغلې دي چې درې کاله مخکې تا تاسو به 40 کاله په نیمه شپه 12 بجې لغرنه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ور ټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده سی دا حق نه ورکول کیږي سی هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټرۍ ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکړه، زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
رو خود را غیران ده لند خبرونه. د هالنډ یو چارواکي ویلي هیواد یې له ازبکستان سره د رچو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه پر یوه موافقې غور کوي. هالنډي رسنۍ د یکشنبې په ورځ راپور کړی دی چې د هالنډ حکومت په دې غور کوي چې آیا کولای شي ازبکستان قانع کړي چې رچوې پناه غوښتونکي ومني که څنګه. وړاندې ویل شوي جرمني په دې وروستیو کې له ازبکستان سره موافقه وکړه چې کولای شي افغان کډوال د هیواد ته واستوي. د هالنډ د کډوالو چارو وزیر ماریولن فابر د چهارشنبې په ورځ د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې کابینه یې له ازبکستان سره پر موافقو د صلاح کېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د راپورونو پر بنسټ سویس په دې وروستیو کې دوه افغان کډوال چې په سرغړونو تورن شوي وو کابل ته استولي. تر دې مخکې جرمني 28 افغان پناه غوښتونکي د جرمونو په تور په یو چارتر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړي وو. د خیبر پختونخوا په بنو کې افراطي وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري. د پولیسو یو چارواکي ویلي چې په جګړه کې تر اوسه 3 بریدګر او 3 پولیس وژل شوي. په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وسلوالو د پولیسو یو مرکز ته دننه شوي او له پولیسو سره وسلواله نښته دوام لري. په عین حال کې د پوځ هلیکوپټرې هم په بنو ښار وازونه کوي. د دې حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلای دی. نن سهار د غزې ترنګ دی ورختون پر انګړ د اسرایلو په هوایي حمله کې لکټر لګ څلور کسان وژل شوی او د خیمو په هغه کم کې د اور لګیدو سبب شوی چې د بیزای شو چې د جګړو بیزای شو په کې پناه اخیستی و. د فلسطینیانو ورختي سرچینو په پیښه کې تر شلو زیاتو کسانو د بدنونو د سوځیدو په اړه باندې راپور ورکړی دی. د شوټر پلس خبر ایجنس راپور له مخې د اسرائیلو پوځ د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي په حمله کې هغه افراطي وسلوال په نښه کړي چې په ملکیانو کې ځانونه پټ کړي وو. دغه پوځ په وروستیو کې له ګڼې ګوڼې ډکو پناه ځایونو او د خیمو پر کمپونو په وار وار حملې کړې وې. دای کړي د چا له دغو ځایونو د حماس ډلې غړي د حملو لپاره کار اخلي. متحده ایالاتونه اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو نن دوشنبې په منځني ختیځ کې پر زیاتېدونکي کړکېچ او د روسیې د تهاجم په وړاندې د اوکراین د مبارزې لپاره د اروپایي ټولنې پر ملاتړ خبرې کوي. د اوکراین د ملاتړ په اړه د هنګري له مخالفت سره سره د خبرې کیږي. دغه ټولنه غواړي پر ایران د دې لپاره بندیز ولګوي چې روسیې سره د بالستیک توغندۍ مرسته کړي. دغه بندیزونه به چټاکل شوي نن تصویب شي پر هغو کسانو او کمپنیو لګول کیږي چې د ایران د بالستیک توغندۍ په پروګرام او روسیې ته یې د لیک په چارو کې ښکیل دي.
پنځویشت دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې په خیبر کې د پښتون ژغورنی غورځنګ په نوښت د پښتنو د ملي عدالت جرګې په باب خبرې کوو چې د اکشن بی په ورځ نه وخته د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسیده. جرګې د پاکستان له پوځ او وسلوالو ډلو غوښتي چې په دو میاشتو کې دننه دي د پښتنو له خاورې ووځي. د اکشن بی نه وخته د دې درې ورځنۍ جرګې پریکړه لیک چې 22 مادې لري د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین لخوا د زرګونو ګډونوالو په وړاندې اعلان سو. په پریکړه لیک کې غنی نوري غوښتنه هم سیوی چې یوې د بی ځای سوی وګړو د کورونو بیا رغول خپل مینو ته د دوی ستنیدل او د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل پکې شامل دي. د غجرګې په افغانستان کې جنونو ته د زده کړو لپاره د اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې ده. د طالبانو حکومت لا هم افغانستان کې جنونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه دا ورکړي. جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو ترمنځ د قبایلی شخړو او قومي اختلافاتو د حل لپاره به یو ځانګړې جرګه جوړیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د دې جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به د هر ولسوالۍ او هر ګوند څخه درې درې زره ځوانان چې ټول 240 زره کیږي په ناوسلول او امن بڼه پر خپل خاوره د مسایلو حل لټوي. د افغانستان د تیرو حکومت د نورو چارواکو ترڅنګ پخونی ولسمشر حامد کرزی هم د دې جرګې د پریکړو ملاتړ اعلان کړی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د وی لوی جرګې د رابللو اعلان شاوخوا درې میاشتې مخکې د دغه غورزنګ د یو پیژندل سوي غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې پر مهال کړی وو. د جرګې پر خیمو د پاکستان امنیتي ځواکونو څو څواري چاپې واچولې او د جرګې تر پایل مخکې دا خوده په نتیجه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لښته لږه درې ملاتړې ووژل سول او ګڼ نور ژوبل سول. په څو شیبو کې د بحث له میلمنو سره د جرګې د پریکړه لیک او نورو مسایلو په اړه خبرې کوو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
بیا هم دی بحث ته شرق لاس د 15 دقیقې د بحث ملمانه دی. جلی وزیر په هالند جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرتابه غړي مالک بازای په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ هم ژغون کوي. دواړو ملمنو ته شرق لاس وایم. په پیل کې بازای صاحب په سریزه کې د جرګې د پریکړه لیک زنو ټکو ته اشاره وسوه. نورې کومې ماده په پریکړه لیک کې شاملې وي؟ مایکروفون مو که چالانه کوي بازای صاحب. بازای صاحب ستاسو مایکروفون بند دی. میرمن جلی ولی تاسو ترازو ځینې مادې ما په سریزه کې یادې کړې د پریکړه لیک نورې مهمې مادې څه وي ستاسو په نظر؟
سلامونه. تاسو زما آواز اورئ؟
او ستاسو آواز اورو.
بله، په دغه پریکړه لیک کې مهمې مادې تاسو ته البته چې تاسو اشاره ورته وکړله، خو په مجموع کې دغه د امنیت موضوع ده چې ډېر مهم موضوع ده. دغه څخه را شروع بیا نو د نجونو پر مکتب باندې چې هغه هم د بر وطن و چارواکو ته اشاره وکړله، او نور موضوعات چې پر راسو هغه دي چې د عدالت پلي کول فرزند د بدای شو کورنیانو بهتر اتاک پر اقتصادي مسایلو باندې په مسایلو کې فرزند برق د بل د ریکول د قیمت باندې فیصله کول چې دوی روسي دغه صرف 15 روپۍ ته اجازه ورکوي چې پر یو یونټ باندې واخلي شي، او دا رقم له کتاب چې اشاره ورته وکړل د یو ملي ځواک جوړېدل ته چې په هغه کې به د هر ځلې هر ولسمې خدمت زره ځوانان حضور ولري چې په مجموع کې 2,400 نفر شي. دا به یو ملي ځواک، یو غیر مسلح ملي ځواک وي چې د قومي د خامي جرګې اوفیشلو پیاده کولو ته به ژمن وي.
ډېر مننه ښاغلی بازای. تاسو تر اوسه په پریکړه لیک کې دا هم راغلی چې پر ډیورنډ کرښه څومره هم د تګ راتګ او تجارت دروازې دي. له 1903 نیولې تر 2000 میلادي کال پورې په کومو قوانینو چې پښتنو افغانانو تګ راتګ اجازه درلود له پاسپورت ویزې پرته، هغه بیا برحاله کیږي، دا په څه معنی؟
ګوره، پښتون ژغورنې غورزنګ، السلام علیکم ټول لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. تیر ځل هم مایک مخلاص وو، تاسو ما ژغناورې ده، زه بخښنه کوم، معذرت غواړم. ګورز د پښتون ژغورنې غورزنګ د لومړي ورځې سره په دې حواله باندې موقف ډیر ښکارا وو چې د ډیورنډ پر کرښه باندې چې کوم غزل سوی ازغنتار دی، دا نه منو. بیا چې کله دی پر ډیورنډ کرښه یا پر دروازو باندې پاسپورت جبری کوي چې کم خلک دلته د بولدک للارې تللی یا د انګور اډې للارې یا تورخم للارې، هم پښتون ژغورنې غورزنګ په دې حواله باندې مختلف لارینونه کړي دي. بیا ملګرو ملتونو ته باقاعده خطونه لیږلي دي. هلته په پښتونخوا کې چې کم سیاسي ګوندونه دي، د هغوی سره په ګډه د دې خلاف ډېر کوي आवाज پورته کړي وو او په دې دغه کې په جرګه کې پردیش پر دې موضوع باندې ډیر باس سوي دی او پر دې موضوع باندې په ماکوم افغان خاورې کې چې څومره پښتانه پراته دي هغه پر دې خبره بيخي داسې کلیر دی ښکارا دی چې مشترمنز دا ډیفرنس کرشه چې دا بالکل فرضي ده د خلکو منلم نه ده او پر دې باندې چې پنجابی ریاست کم څه کول غواړي یا یو اول خي ازغن تارونه واچول دغه بعد د دوړو خلکو د دوړو د کرش د دوړو خواش کم ولسونه وسیږي د دې ترمنز هغه تعلق ختمول د پاره د پاسپورت جبري کوي نو په دا والا باندې د جرګې دا فیصله بالکل ام توکو درلودل مستاستولو چې دا سی فیصله بکیږي او دا به خدای کولو پر دې باندې چې کم د یو دغه جوړی یو لشکر جوړی په دې حوالہ باندې په مثال واموږ خپل د جرګې په ہدایت باندې چې کم دغه کېدل ہدایت و ان شاء الله هغه بکو پر دغه لارو باندې پاسپورت نه منو موږ ازغنتار نه منو په هیڅ صورت هم نو دا دې دغه وکنه
مننه نمیرمن ژلی ولی پجرګه کې د شوزو او انجنونو ونده مهمه و چې په اکثر ورسنه یو کې قربانې باسونه وسول د شوزو پراخ غډون د جرګې څه ډول یو تصویر نړۍ ته وړاندې کړ
زموږ د مبارزه خواندو غډون په دغه ملي جرګه کې په دغه کمی عدالت ملي جرګه کې ډیر یو مثبت قدم وو دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه نهایت د ملي احساس چې دوی خلکو ته بخشي او هغه چې دوی د ملت و غوښتنو ته د ملت و راتلونکي ته و روښانه راتلونکي ته ژمن دي د دغه زموږ د خواندو غډون په جرګه کې د دغه شي یو ډیر واضح مثال او دا ډیر یو مثبت تصویر او نړیوالو ته پرېښوي ډیر یو مثبت تصویر البته چې د ټول مهم زموږ خپل پښتني ټولنه ده چې په هغه پښتني ټولنه کې دغه اطمینان دغه اعتماد دغه امنیت چې د خواندو دومره یو به شایبه او دومره بیل مشکل څخه ګډون په دغه جرګه کې دا یو ډیر غټ اعتماد او یو ډیر غټ اطمینان د منطقې خلکو ته د بهرمشتو پښتنو ته افغانانو ته ټول خلکو ته یو به نهایت رد او مثبت تصویر او یو ډیر غټ بدلون و
ډیر مننه بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو او رینن په دې بحث کې د ورستۍ جرګې پر پریکړلیک او د پریکړلیک د مادو د عملی کولو پر لارو چارو د غرض امکاناتو خبري کوو شغل بازی پر جرګې تر جوړېدو مخکې ولی د پاوز د خوا د پولیسو د خوا ډول ډول فشارونه راوستل سول ستاسو ځینی غړي وو وجل سول ځینی ټاپیان سول ګڼ نور ونی ول سول پر خیمو باندې څو څواري چاپی واچول سوی
په دې کې خبر خو ډیره واضح ده چې د پنجاب ریاست یا پاکستانی فوجونو کتن دا نه غوښتل چې په ماکوم افغان خاورې کې د دومره پښتانه چې په هغه کې د پښتانه مکمله نمائندګي داسې نماینده جرګه جوړ شي په دې باندې د ښکارا په دې جرګه کې به د خلکو هغه کم ظلمونه چې پنجابی ریاست کړی دي هغه ډیټا چې د غورځنګ ملګرو په تیرو څو میاشتو کې په ډیر همت په ډیر ستړیا په ډیر خواري راټوله کړې وه دوی کتن دا نه غوښتل چې د دوی د ظلمونو چې کم وحشت دی د پښتون افغان خاوره باندې کړې دی د دې خلکو ته ښکاره سي د دې خلکو ته روخو دلی سي دوی همیشه کوشش داسې کړی دی چې سواته د پیښور جلا ساتلې دی کوټه د وزیرستان جلسه ته لیدا د هرې منطقي خلګي بس خپل پر مشکلاتو راټول کړي ولې اوس پښتون ژغورنی غورځنګ لخوا چې دا جرګه کېدله په دې کې چې دا کم ډیټا رااله په دې کې چې کمی فیصلې رااله ښکاره خبره ده د پنجابی استعماري ریاست لپاره یو ډیر لوی چیلنج دی او دوی نه غوښتل چې دا جرګه وسی د دې لپاره دی زموږ پر مشر باندې درې ځله مرګونی حمله وکړله زموږ د غورځنګ تقریبا ډیر زیات مشران په شډول 4 کې واچولې بیا زموږ د غورځنګ پر مشر باندې په جنوبی پښتونخوا تک باندې پابندې ولګېدل علي وزیر په شمول زموږ ډیر د مشران ملګري د
څو میاستو میاستو د دې په محبسونو کې پراته دي کپچې پر دې هم د دې دغه ونس ولا زموږ د جرګې پر میدانې دوه ځله داسې حمله وکړي چې یو ځلې سامان غلا کوي کوم خواري چې ملګرو کړی وه د باجوړو نور سیمو چې کومه ډیټا راټوله شوې وه دغه ډیټا او د دې سره د دې بیګونه دا غلا کړل سولې خیمې غلا سولې بلوارې چراله په قاعده دې ته زموږ خیمو ته چې ډېر زیات لوازم موږ هلته راوړي وو د جرګې دپاره دې ته اور واچوي بیا هم غورځنګ ملګرو دا خبره ډېره واضح کړه او پښتنو چې موږ دا جرګه په هر صورت کوو چې په دې باندې زموږ سرونه ولاړ هم سي بیا هم د ریاست زموږ سرونه واخیستل زموږ څلور ملګري شهیدان کړل زموږ ترشل زیات مرګونی ټپیان کړل خو د ملګرو دا دغه وچ موږ دا جرګه خامخا کوو موږ پنجابي ریاست په دې مجبور کړی چې جرګه موږ وکړو کنو دوی خو تر اخري ورځې پوري داسې یو سازشونه کولې زور استعمالو تر دې انده پوري چې دوی زموږ غورځنګ په ممنوع اعلان کړي زموږ غورځنګ د تراګرو سپاړه کو اعلان کړي او زموږ د ملګري ټول ملګري په شیډول یو کې واچول چې په هغه مطلب دا چې دوی زموږ هر ملګري چې چیرې ویني یو خو دوی به نیسي مار ځای چې وړلې تر شرکې به د دوی ټول شناخت کارډونو پاسپورټونه به بند وي داسې یو عمل سره ریاست داسې ناروا ناول سره د ریاست ناروا عمل سره موږ مخامخ شولو ښکاره خبره د ریاست په دې پیدې چې دا جرګه کې وسول نو دغه کمی فیصلې چې رالی د دې دا توکو درلودله دلته ځینې خلکو مختلفې اندېښنې خودلې خو د پښتون ژغورنې غورځنګ او په داسې سیمه کې چې د پنجاب پنجابي ریاست کوم ناروا کوم ظلمونه کړي دي دا خلکو دا اراده و چې موږ د دې ریاست سره نور وسیدل ډیر ګران کار دی په دې ریاست ظلمونه برداشتول ډیر ګران کار دی او موږ په دې پیدلو چې په دې پیژو چې ریاست وس هم دې خبرې ته دغه نه دی هغه وس موږ پر خصمه باندې د نوی جنگ تیاریان روانې کړې دي د نوی جنگ نوی جنگ کوي دلته د مختلفو استعماري سامراجي قوتونو زموږ پر سیمه خپل جنگونه کولو کوشش کوي پنجابی ریاست پنجابی پوجونه همیشه چې دی واکار کار کم کار کړی دی د کرایې د پاره ځان حاضر کړی دی د رینټ د پاره چې موږ حاضر یو د افغانانو د پښتنو په وجلو کې د استعماري قوتونو برخه سو نو د دې د ډالرو د مخنیول د دې د کاروبار چې د پښتنو پر وینو د دې کاروبارو د دې په مخنیولو کې دا جرګه ډیر لوی خندو لیازه زی ځکه نه غوښته
بازای سبلیوی خو پر جرګې در جرګې پر برخوالو او تنظیمونکو فشارونه ولبلی خو د پاکستان د رسمي چارواکو څرګندونی و مثلا د خبر پښتونخوا اعلی وزیر څو څوري د جرګې ځای ته ورغی ظاهر نه داسې وشول چې د جرګې د پریکړو د ملاتړ کوي دا څرګندونی تاسو په سمانه غنی
ګور دا خو داسې دی چې پښتون دا کومه کمی جرګه چې وسوله کمی عدالت وسو دا ځینې خلکو خوول واره داسې زړه نه زړه وو چې دې جرګې ته موږ ځو یا نه ځو په جرګه کې ډون وکړو یا نو نو کو چې کله د جرګې وخت رانه دي سو په دې دی پوسولې چې دا جرګه کې ټول افغان د ماکومې خاورې افغان ټول په دې کې ګډون کوي او دا خبره ډېره سنجیده خسته ده نو په دا والا باندې د تحریک انصاف چې کوم غوندې پراغه باندې د پنجاب استعماري ریاست یا د فوجونو لخوا د څو میاشتو یو کریک ډاون روان دی دی هم تنگول کیږي د دې مشر وسم په محبس کې دی په جیل کې دی او دا رقم د دې په ولایت کې کوم مشکلات وي دی ورسره مخامخ دی دی کوشش هم وکړي دا سه کوشش وکړي چې د جرګې په مخنیوي کې چې کله التزموج په جرګې باندې عملی وسولې د چیف سیکریټری او د آی جی پولیس چې دا د ولایت تر دغه لاندې دي خو کله چې د عملونو وکړي د دې په خلاف چې د ولسی کم خبرګون رالی دی دې ته مجبور کړل چې هم پرشاسي هم د جرګې سره د کومک د پر رامختسي د ظلم چې کوي پولیس چې راوستلې یا عملی چې کوله دا د ولسی فشار لوجې دي دا کار وکړي
ډیر مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې موږ هڅه وکړه په دې جرګه کې د برخوالو د تنظیمونکو یا هم د پی ټی ایم د غرزنګ مشرانو کوم یو غړی ملما کړو، خو دوی یا هم په سفر ول جرګې ورسته یا هم بدخوابه و یا هم په هغو سیمه کې چې جرګه جوړه سوې ده ټلیفوني شبکې او انټرنیټي خدمات ډیر کمزوري دي چې موږ بریالي نسولو د دوی څخه یو څوک راوغړو. میرمن رالی ولی په دې اړه راته خبرې وکړه چې د جرګې پر مهال شوزو کومې ستونزې شریکې کړې د برخوالو سره؟
زخپل شخصا د دغه خوند څخه چې پر ګران باندې حالت په خیمه کې دغه حاضر وي د وغو څخه د دوه نفر سره په تماس په اړیکه کې اومه د وغو ارز او یا د یا دغه چې ودغه چې وجرګه چې د عمومي د شوزو د مشکلاتو په باب کې دغه لیکلي و خطونه لیکلي و او دغه مشرت د لیک په هیڅ حاصل و چې د هغه البته هغه داتا چې دغه سوله تکتیم سوله د هغه وروسته بیا دوی خپلو دغه ته خپلو خواهشات ته خپلو هیل چې درلودلې هغه چې بل شکل نور شکل هم ورکړي نور هم اصلاح کړل او بیا هلته د هغو سره شریکې کړلې. په مجموع کې د هر خلک چې لا درکسي وي دي د هغه خلکو مند خوندو او د شهیدانو پاته کورنۍ چې دي او د هغو ته یو اضافي توجه غوښتې وه فرضاً د ښځو پر حالت باندې په عموم کې په پښتونخوا کې او د کرښې دواړو خواو کې د دې توجه غوښتې وه د ښوونځیو د بار وطن کې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره توجه غوښتې وه او یعنی په مجموع کې هغه موضوعات چې ټول پښتانه پکې شریک دي خو د ښځو شوزی د خپل اولادو طریقه یا د کورنۍ طریقه سره نور هم سره شریک دي. هغه موضوعات چې هغه څخه اول د امنیتي موضوعات دي موضوعات و بیا د شهیدانو د کورنۍ سره مخصوص کومک او د دغه سره د لادرکه خلکو د کورنۍ سره د پات کورنۍ سره کومک او د ښوونځي پرانستلو موضوع
ډیر مننه. مالک بازای په جرګه کې تاسو د مستند فلم یادونه وکړه، دغه مستند فلم او ورسره ځینې ارقام او شمیرې دا خو داسې یو موضوع ده چې پراخه څېړنه او پلټنه غواړي. په دې لنډې موده کې دا هر څه تاسو څنګه تنظیم کړل، دا هر څه څنګه تاسو مستند کړل؟
په دې کې داسې دی چې پښتون ژغورنې غورځنګ له اولې ورځې کله دای په وجود کې راغلی دی زموږ غوښتنې همداوي چې ورکسوي خلک پر دې باندې موږ په خام نه کار کړی وو، بیا ټارګټ کلینګ وو پر دې باندې موږ په خام کار کړی وو، انفور ډیسپیرنس وو پر دې باندې موږ په خوړ لښ کار کړی وو. او کله چې د دې کامی عدالت خبره رااله بیا په دې کې موږ شپږ سوه ټیمونه په پښتونخوا وطن کې په ډیر توندی په ډیر صورت باندې ملګرو دا کار وکړي. دا داسې مستند ډاکومنټري دا یا ډیټا دا چې دی د نظر مثال زدر کوم چې نظر لوی چاودنې سوي دي. په نظر لوی چاودنې کې موږ 15,845 کسان وژل سوي دي. د دې هرې چاودنې کې کم کس وژل سوی دی دغه چاودنې هلته موږ بقایده رپورټ دغه سوی دی. بیا چې کم کسان وژل سوی دی دغه نوم د پلار نوم چې اوسې کور چیرې دی د اوس د وارث څوک دی د دې نمبر دغه ټوله شته. مثال کم خلک معذورین دي د دې معذورو چې په کم کم ځایونو کې په کمو چاودنې کې دې معذور سوی دي. یعنی دا ټوله ډیټا چې دا شپږ سوه تیمان موږ د شپه ورځ دا دوه درې میاشتې پر دې باندې کار کوي او موږ پر دې باندې وتوانېدلو چې بالکل ډیر دقیقه ډیټا مو راټوله کړې ده او کمه ډیټا چې موږ راټوله کړې ده دا خلکو بقاعده هم دستخطونه پرستا او هم د دې رضایت ته پکې چې بالکل تاسو کولای شئ چې موږ دا ډیټا وجهان ته ورکړي وي ادارو ته ورکړي د دې ظلم خلاف تاسو موږ سره کومک وکړي. بلکې په دې کې ځینې وکټیمز چې کوم وو هغه موږ سره ډیر زیات کومک وکړي موږ د ټیمان سره کومک کړی دی. نو په دې کې موږ شپږ سوه ټیمانو کار کړی دی. نو لازم دا یو بهترین ډیټا راغلی ده چې کله وخت رالی غورځنګ او جرګې فیصله وکړه دا به ان شاء الله نړیوالو ادارو سره هم شیر کو د صافیانو سره به هم شیر کو پر دې باندې پکار دی چې موږ راتلونکي کې ډېر داسې یو منظمه کار وکړو. د جهان ټول بشري حقوقو سازمانونه دي یا د جنگي جرایم چې کوم عدالت دی په دې کې یونایټیډ نیشن یورپي پارلمنټ و دې ټولو ته موږ د دغه پښتون نسل کشي یا زموږ د بربادۍ زموږ د اقتصاد د خرابولو په والا باندې پنجابي ریاست کوم ظلمونه کړي دي دا بالکل یو ویریفاید دغه ده ډیټا ده د موږ سره او موږ به دا ټول خلکو ته خدای کو ورور کوو او پر دې باندې به ان شاء الله منظم کار پر مخ وړو.
ډیر مننه میرمن ژلی ولی. دا چې د پښتنو د ملي عدالت جرګې له قبایلي سیمو د دوه میاشتو په موده کې د پوځ وسلولو ډلو د ایستلو غوښتنه وکړه، دا پر افغانستان واکمنو طالبانو ته ستاسو په نظر څه پیغام ورکوي؟
زه فکر کوم چې دا ډیر اساسي موضوع ده. د بار وطن د چارواکو توجه به حتما جلب کړي وي او غوړي به فکر کوم چې دا موضوع باندې ډیر جدي فکر کوي، په دې خاطر چې دا منطقه بیرته هغه رقم د غسي چې د پوز د راته خالصي د پوسو څخه بیا به نو دلته د مسولیت منطقه به خپل منطقه د خلکو په لاس کې. فکر کوم چې د بار وطن چارواکي ودا خپل سل په سل کې نه دي نه به پیژي چې دا شرایط کې بدوي بیا چې شي کوي څه رقم دغه وي وضعیت وي. نو دا چې ودی ته کومه دغه رسوي کومه نقطه رسوي د ډېر حساسه نقطه ده. فکر کوم چې دوی ډېر ورته دغه دې خپل تیاری به ونیسي، خو تر اوسه پورې دوی دغه نه کړي. په مجموع کې دا اکچوال مال نه دي شولې د دغه د پېښلو په باب صرف در پرونه پورې درې څلور چارواکو د طالبانو د دولت چې عبدالسلام زیف یو د وغو څخه د جرګې څخه ملاتړ او د جرګې د پېښلو څخه هرکلی دغه کړی دی ویلی دی.
شغله بازای د جرګې له ترتیباتو نیولې د جرګې تر جوړېدو پورې د ځوانانو ترمنځ هم تړونه و، هم سندره وی، هم لوی سکرینونه و چې هلته د ځایي خلکو غمیزي بیان کېدلې. دغه هرڅه څړېول یو تصویر دنیا ته وړاندې کړ.
بالکل، دا چې کله د پښتون غورین غورزنګ مشر منظور احمد پښتین د ډېر په خواسه همدا خبره کوله چې پښتنو تاسو په احتیاط سي، تاسو په اتفاق سي، تی ماته تنظیم راکړي، احتیاط او اتفاق راکړي، بیا موږ په دشمن په چل ډېر خپې یوګو. بیا چې کله د ګلمن شهید په شهادت باندې د جرګې یا د کامی عدالت خبره وسوله، پر دې کې د تنظیم ملګرو یا د غورزنګ ملګرو ډېر په همت په مړانه دغه کارونه په ډېر خوشحالۍ باندې په داسې یو طرز باندې پر مخ بیولې لکه غزات ته چې زی زموږ تاریخونه تاسو وایي وګورئ چې کله هم موږ غزات ته تلو یا بدغه ته تلو په ډولونو پراتړونو بتلو، په سندرو بتلو، ماسي سندرې به وي، ترانې به وي. نو د کام غوښتنو د کام د حق غوښتنې د پلار کې د غورزنګ ملګري چې په کومه ولوله په جوش باندې دغه کارونه کولې، موږ و جهان ته هم دا تاثر ورکوو، موږ و هر سیاسي کارکون ته هم دا تاثر ورکوو چې ته پر صحیح لاره منظم تګ وکړه، ته به خپل هدف ته خامخا رسېږې. موږ دغه هدف ته که خدای کړو چې کومه جرګې سر موږ ته وکوات وله دا سی پیسلی رالی وز دا پیسلو عملی کول د جرګې د پاره چې جرګه کم اتیا کسی د کمیټی ټاکلې ده هغه د پاره موږ به ان شاء الله د دې سره بالکل د واسکر پشان غورزنګ ولاړ وي، د غورزنګ ټول تنظیمی سټرکچر به د دې په حضور کې ولاړ چې کوم فیصله په کوم ځای کې څه مشکل راتله که خدای کول موږ به دا غه د عملی کولو په واله باندې مکمل خپل وستوان لګو او په دې باندې موږ واقعي هم ډیر زیات خوشاله یو د جرګې په پیسلو باندې. لر بر افغان ملت ته مبارکي وایو او دا هله ور سره سرګندو چې د جرګې په کمی پیسلې دي د دې په عمل کولو کې چې هر ځای است د موږ سره کومک وکړي.
ډیر مننه میرمن ولی. جرګې خپل مخالفان هم درلودل، ځینو دا جرګه بې ګټې بللې ده، چا بیا د جرګې د جوړولو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی؟
البته دا ډېر نورمال پدیده ده چې وخت چې دوغنی وغټ کده مخسلکی چې دا په تاریخ کې تقریبا په دغه شکل دغه شرایط لاندې فکر کوم چې په تاریخ کې اولین جرګه وه چې په دغه شکل جوړ شول تر دوغنی محدودیتو لاندې تر دوغنی تهدید لاندې چې د استبلیشمنت دخوا څخه دوی ته څومره تهدید متوجه وو. پر هغه سربیره منظور احمد پښتین ودغه ټولو تهدیدو ته لکه غار غونډې ودرېدي او دغه جرګه یې په دغه شکل عملی کړل. دا چې دوی ته به مخالفین و البته باور مو وسه چې ډېر ژمن ملګري زموږ د جرګې تر دوهمې ورځې پورې دغه وه مطمئن نه وه چې آیا دا جرګه به مخته ولاړه شي، آیا دا به فیصلې وکولی شي، آیا دا به څه رقم دغه به حالت وي. نو د دوغنې نامعلومه حالت البته چې دا ټوله د هغه امنیت د خرابۍ څه چې موږ کلونه کلونه لسیزې ژوند پکښې کړی دی، دا هغه ثمره ده. او دا چې بالاخره د مشر په خانوالو بیا چون دا یو ډېر بنسټیز ملي غورځنګ دی، د ټوله کارونه او ټوله فیصلې او ټوله شانې پر ملي منافعو پر ملي ګټو باندې ولاړ دي. بالاخره او په ډېر منچا او په ډېر زلاوري او په ډېر بهادوري و خپل تصمیم ته ودرېدل چې وخت چې موږ مشر ولیدی چې دوی په دوغنې سل په سلو کې په بهادوري ورته ولاړ دي، نو ټول غورځنګ او ټول ملت د دوه شاته لکه سپار ودرېدي. او دا به په راتلونکي کې زه فکر کوم چې د دغه جرګې پر تاثیراتو باندې به نور هم اضافه کړي. دا چې مخالفین و دا ډېره عادي او نرماله پدیده ده. زه فکر کوم چې په اوس حالت کې به ټول مخالفین راضي شوي
دي. ډېره مننه.
دا مثبت قدم دی.
مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واورید. په دې بحث کې ملمانه و جلی ولی په هالند کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي، دغه راز ملک بازی اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ